شنبه د سلواغې 14 د فبروري 3 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني سپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په یو شمیر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې کابل ته د پاکستان د پلاوی لننني سفر خبرو. په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري څرګندونې لرو. هم د همکاریو ژمنې شوي او هم تر غونډو مخکې د اجنډا پاړه له دواړو لوریو زر او نقیص خبرې شوي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر د امریکا لمرستیال ولسمشر سره د ترهګرۍ د مبارزې په اړه خبري وکړې. د پاکستان جکپوري پوځي او ملکی پلاوی نن کابل ته رسی شي. امریکا غواړي چې خپل اټومي وسلې نوې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. ښاغلی غنی پرون پر ټویټر ولیکل چې مایک پینس ته څرګنده کړي چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. ښاغلی غنی له مایک پینس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه په یو بل ټویټر کې ویلي دي چې ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله د افغانستان لپاره پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملې په څیر وه. د کابل ښار په زړه کې د تېرې شنبې په ورځ په انتحاري حمله کې تر 100 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. ټاکل شوی چې نن د پاکستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته ورسېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کوي او د هغه هیواد د ملکی او پوځي ادارو یو شمیر لوړ رتبه چارواکي پکې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی د مخکنی توافق پر اساس او د هغه خبرو د دوام لپاره کابل ته راځي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. وړاندې په خبرونه کې په دا اړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیک په وینا راغلي دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چاهاب په ولسوالۍ کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې پیشه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره شوه، د تخار چارواکو تایید کړه چې دغه 22 کلنه ښځه د یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل شوې ده. د تخار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیشه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې شوې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړۍ جنګ د 15 کلیزې په مراسمو کې وویل د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارومار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانیسته. د روسیې په ولګوګراد ښار کې چې په خواستانی ستالینګراد ورته ویل کېدل، په پرونیو ځانګړو مراسمو کې د روسیې د پوځ 1.5 افسرانو او عسکرو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې شپېته الوتکې د پخواني شوروي اتحاد د وخت یو شمېر ټانکونه او نور پوځي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مراسمو ته وویل:
судьба родины всего мира решалась тогда
د وای هغه مهال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټولې نړۍ د برخلیک پریکړه وشوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې سر نه ټیټوي دا په ټوله معنا څرګند شو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 میاشتې دوام وکړ له ډېرو خونړیو جګړو بلل کېږي. د ستالینګراد جګړه د نازي آلمان په وړاندې د روسیې د مقاومت په سمبول بدله شوې چې د جګړې پای ته رسېدو ته لار پرانیستله. داسې ګڼل کېږي چې د ستالینګراد په جنگ کې تر 1 میلیون زیات کسان وژل شوي. د ډونالد ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون نوې کړي او د ټیټې کچې نوې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دا کار تر ډېره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستیو کلونو کې یې کړي دي. د امریکا د اټومي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه که د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د اټومي وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2000 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ په راتلونکو لسیزو کې د اټومي حملو د ګواښ په اړه خپل لید لوری بیانوي. د امریکا دفاع وزیر د اټومي پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 بیا مخونو کې خپره شوې لیکلي چې دا د روسیې د ستراتیژیو د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روسیې د هغو هڅو ځواب دی چې په وروستیو کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کوي. دفاع وزارت ویلي چې روسیې ته باید قناعت ورکړل شي چې حتی که په محدود ډول په اروپا کې د اټومي حملې ګواښ پیش کړي داسې ناوړه بیه به پرې کړي چې د منلو وړ به نه وي. د امریکا دفاع وزارت همداراز د شمالي کوریا، ایران او چین په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. دا ساجي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کتون کوي وايي
د امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول وايي د دې چې دا ځلې لږ څه لږ زیاتوي چې پاکستانیان د تاړ اوباسي چې افغانستان سره همکاري
که چرته پاکستان همکاري ونه کړي کابل به څه کوي په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا کله شمله مرشه وړو کله پښمک دی وړو تم ترکاری مرکاري شان وړو تر شکر 200 سره بد کې دی مالک.
د پاکستان د حکومت د ملکي او پوځي ادارو یو پلاوی نن کابل ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس دوی ورځې مخکې تر دې په اسلام آباد کې پاکستاني لوري ته د هغو ترهګرو اسناد وسپارل چې کابل ادعا کوي چې دغه کسان د پاکستان د خاورې دننه په افغانستان کې بریدونه کوي. د پاکستان هیئت به پر همدې موضوع له افغان چارواکو سره نن خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه یو نظر لري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بل نظر. فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تحمینه جنجواب مشرۍ پلاوی چې د پاکستان د ملکي او پوځي ادارو لوړ رتبه چارواکي پکې دي په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته ولاړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون له ارګ په وینا کې یو اربیا پر پاکستان جغ وکړ چې د تروریزم ضد مبارزه کې عملی ګامونه پورته کړي.
ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه یه حرفا حرفای روی کاغذ است. عمل عمل واضح و مشخص ملت افغانستان تقاضا دارد.
په کابل، ننګرهار او کندهار کې په وروستیو خونړیو حملو کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شو چې زیاتې ملکي افغانان وو. کابل وایي د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته په سفر کې پاکستان ته داسې کره شواهد وړاندې کړي وو چې انکار نشي ورڅخه کېدلی او غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پاکستان ته تر سفر وروسته په کابل کې خبریالان ته وویل چې پاکستانی لوري ته د خپلو مشخصو غوښتنو یو سند هم سپارلی دی. ویس احمد برمک وویل له هغه پلاوي سره به چې نن کابل ته راځي د هغو پوښتنو په اړه چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړی وي مخامخه واضح خبرې وشي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت پرون رد کړ چې اسلام آباد د هغو معلوماتو په اړه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس ورته سپارلي د ځواب ورکولو ژمنه کړې. یا هم کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ له مذاکرو سره تړاو لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سمنه ده چې روان پاکستاني پلاوی به کابل ته په سفر کې پر هغو مسایلو چې د افغان چارواکو له لوري په اسلام آباد کې مطرح شوي وو خبرې کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون مازدیګر خپره سوه ویل سوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تحمینه جنجواب مشرۍ پلاوی په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته له پاکستاني لوري سره د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت ادارې د رئیس د خبرو په دوام افغانستان ته ځي. په هر صورت په سیمه کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وای دا ور د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستان په وړاندې د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونه لیدل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد امان الله احمدزی ازادي رادیو ته وای دا چې پر پاکستان د غرب فشار زیات شوی افغانستان ته شمو کې ورکوي چې پر خپل غشتونو په شټینګ کړي او په ځغرد خپل شکایت ته پاکستان مخې ته واچوي.
دا عمومي توګه فشارونه په پاکستان اقتصادي فشارونه او په ځنګړي توګه د امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول وایز د دې ګرځي چې دا ځلې لږ څه زیاتې چې پاکستانیان د تاړ او باسي چې افغانستان سره همکاري کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني پلاوی به د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي سره ګوري او دوه اړخیزو تعهداتو ته به کتنه کوي.
د پاکستان پلاوی نن کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې وویل چې دا عادلانه نه ده چې په افغانستان کې د نامنویو مسول پاکستان وګڼل شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د نن پراخې سیمې د حکومت تر واک لاندې نه دي چې هلته د ترهګرو پناه ځایونه دي. فیصل بیا وویل چې د افغانستان له همدغو سیمو چې کابل پرې واک نه لري په پاکستان کې هم بریدونه کیږي.
We reject any allegations of support to the Haqqani network or the
Mung de Taliban ya Haqqani dale dam latal aw hagota de khpal izmaki karawulo de ijazi warkawulo har qismat turuna radaw پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګری به لمنځه وړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي ښایي چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په سیر ترهګری ډلې د خپلو پټنځینو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامیو تور په پاکستان لګول سم خبره نه ده. په ځنګړی توګه کله چې د دې عناصر لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار د افغانانو په مرشي تر لاسه کېدای شي چې څرنګه په خپله خاوره کې د یاغي ډلو مخنیولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د سرحد د تنظیم د چارو پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دا د پاکستان یو هدف دی څو له دې لارې د ترهګرو د اوشتو راوشتو مخه ونیول شي. محمد فیصل وویل پاکستان د سرحد په اوږدو 915 امنیتي پوستې جوړې کړې دي، حال دا چې د افغانستان د پوستو شمیر نږدې 200 ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خبرو داسې ښکاري چې شاید افغانستان غوښتنې پاکستان ونه مني. ویل کیږي چې کابل له پاکستان غواړي چې یو شمېر کسان وروسپاري، خو د ولسمشر غنی سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې موضوع د افرادو د سپارلو تر بریده نه ده، مسله پراخه ده.
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات در انغښتي دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارل دي، دا چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو، د دومره شواهدو سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلې ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلې ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افراد او اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا به د ټولو مشترکه وجبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
ل نړیوالو متحدینو سره د خبرو په ارتباط پرون هم د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره په ټلیفوني مکالمه کې ټلیفون لاله خبري وکړي او د امریکا مرستیال ولسمشر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. او د پاکستان د پوز مشر، د ملي امنیت مشر، سر ریاضم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د هوایی ځواکونو مشر، د سمندري ځواکونو مشر او یو شمیر نورو پوځي چارواکو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې وروستي بریدونه وغندل شول. د افغانستان د ادارات شوه چې په دې حملو کې پاکستان لاس درلود. د ډیورنډ کرښې په امتداد د ازغن سیم پر تېرېدو ټینګار وشو او ژمنه وشوه چې له افغانستان سره به همکاري وکړي تر څو ترهګر وځپل شي. د دې غونډې لښمنو بیا څرګندېږي چې دواړه لوري غواړي چې د ترستانو په ځپلو کې همکاري وکړي، خو که چېرته د کابل غوښتنې اسلام آباد ونه مني څه به کېږي؟ د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر وایي
کابل کولی شي هغه له پاکستان سره د اړیکو کمښت ده، یعنی په دې مانا چې موږ د یو ګاونډي په توګه نه شو کولی له پاکستان سره خپل اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې کمې کړو او اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر بریده راورسوو، او دا هغه څه دي چې په پلان کې دي.
د نن ورځې په ترڅ کې شاید روښانه شي چې تر څه بریده اسلام آباد د کابل غوښتنې مني.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبری چې اوست نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاره څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
د نړۍ مهمو ورځپانو د افغانستان په اړه مقالې خبرې کړې دي. په دغه مقالو کې یو نیویارک ټایمز هم خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې عنوان دی د افغانستان په نه ګټل کېدونکې جګړه کې تر ټولو غوره بایلل څه دي چې هیله یې وسی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې وروسته له دې چې زرګونو کسان وژل شول او د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف شول، خلک له امریکا تمه لري چې بل هر څه کوي خو لاس پر لاس دې نه کښېني. مقالې د یوې څېړونکي له قوله لیکلي چې وایي له همدې کبله به د امریکا ستراتیژي دا وي چې افغان حکومت له ماتې وژغوري او طالبان له پوځي بریا تر هغه وخته چې امکان ولري لیرې وساتي. خو د مقالې په وینا یوه نه یوه ورځ به امریکا او افغانستان د دې لوبې له پای سره مخامخ کیږي. مقاله په پای کې وایي چې نه افغان حکومت او نه هم طالبان دومره توان لري چې ټول افغانستان یې په خپل کنټرول کې کړي. ای بی سی نیوز خپرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د داعش ډلې پټنځایونه له منځه وړي دي. مقاله لیکي چې په قلعه واحد سیمه کې تر اوسپنیزو دروازو شاته چاودیدونکي مواد وسلې او د ځانمرګو بریدونو لپاره واسکټونه ذخیره سوي وو. د مقالې په وینا د داعش ډلې دغه مرکز امنیتي ځواکونو ته یو نیول سوي سخت دریځ ورښودلی وو. مقاله زیاتوي چې د داعش ډلې دغه غړی په کابل کې د دوشنبې د ورځې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې نیول سوی وو. په هغه حمله کې یو لس سرتیري وژل شول. وروسته داعش سخت دریځ ډلې د دې حمله مسؤلیت ومانه. مقاله زیاتوي چې داعش غړو په قلعه واحد کې لخپل مرکز په کابل کې د درو نورو حملو پلان جوړ کړی وو. د سکاټلند چاپ د سنډي هیرالد ورځپاڼې بیا په سکاټلند کې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو مسئلې ته کتلي چې په افغانستان کې د سکاټلند له حکومت سره کار کړی. د سکاټلند چاپ د سنډي هیرالد ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو مسئلې ته کتلي چې په افغانستان کې د سکاټلند له حکومت سره کار کړی وو. د مقالې په وینا د سکاټلند حکومت اعلان کړی چې قواعد به بدل کړي چې لمخې به یې هغه افغان ترجمانان پوهنتون ته تلای سي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې شاوخوا 300 افغان ترجمانانو نسو کولای په برتانیا کې لوړې زده کړې وکړي. اوس مهال د عراق هغه ترجمانان چې په خپل هیواد کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی په برتانیا کې د لوړو زده کړو اجازه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د تخار ولایت د چاپول سوالی کې یو 22 کلن شزه په وی سهرای محکمه کې د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوې ده. د تخار د والی ویان وای دغه پیښه د قوس په میاشت کې شوې، خو دوی اوس په ټولنیزو شبکو کې د پیښې د ویډیو د خبرېدو لاري خبر شول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندي او وای افغان حکومت باید د سهرای محکمه مخه ونیسي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
په ټولنیزو شبکو کې د یوې ښځې د وهلو د ویډیو له خپرېدو وروسته د تخار د والي ویان وایي دغه ښځه 22 کلنه ده او د کورنۍ د غړو لخوا وهل شوې ټکول شوې ده. سنت الله تیمور د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ویډیو کې یو سیمه ایز قومندان هم لیدل کېږي چې دی هم د دغې ښځې د کورنۍ غړی دی. د تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاآب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. دی د دغه پیښې په اړه د لومړیو معلوماتو له مخې وایي
د دغه ښځې کور ته یو ځوان ننوتی او شاوخوا 3 ساعته په دغه کور کې و. د ښځې د کور غړي خبرېږي چې ښځه او ځوان یوازې دي. ښځه بهر کوي او وهي یې. کوم سپینګیری چې په ویډیو کې لیدل کېږي د ښځې خسر او نور ټول یې د کورنۍ غړي دي.
د تخار د والی ویان وایي د دغه ښځې میړه له 100 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. دی د دغه خزی د روختیا په اړه سنوي خوای ژوندې دا اوس د چاپ په ولسوالۍ کې د خپل میړه په کور کې وسیږي. د تیمور د لومړی معلوماتو لمخه دغه پیخه شاوخوا یونی میاشت مخکې د قوس په میاشت کې رامنځته شوې ده. دا چې د سیمې خلک مخابراتي خدمتونو ته کافی لاسرسی نه لري و نه توانېدو چې د پیښې په اړه عیني شاهدان وپوښتو، خو د بدخشان ولایت د شهر بزرګ ولسوالۍ د ګردنه د کلي اوسیدونکی فیض الله چې کلی د پیښې ځای ته نږدې دی د عیني شاهدانو له خولې وایي چې دغه ښځه د یو شمېر ملایانو د فتواو د یو سیمه ییز قماندان په حکم په صحرایي محکمه کې وهل شوې ده.
ملایانو فتوا ورکړه او قماندان فیض د اجرایه مسؤول په توګه دوه ښځې وهلي ټکولي دي. پر دغه قضیې لس پنځلس ورځې تیریږي.
د فیسبوک په خپرې شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې یو شمېر کسان چې کوتکونه یې په لاسونو کې دي په واورینه فضا کې لومړی دغې ښځې ته ښکنځل کوي او بیا یې د الله اکبر په شعارونو سره په کوتکونو وهي. ښځه چغې او سوری نه وهي، خو یو سړی په لګته وهي او پر ځمکه یې راپرې باسي. په افغانستان کې دغه ډول صحرایي محکمې بې ساري نه دي. پخوا تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی د دغه پیښې په غبرګون کې د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د تخار ولایت د چاهاب د ولسوالۍ د پیښې عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي.
موږ اندېښمن یو او هیله لرو چې د افغانستان دولت د قانون د حاکمیت او د خپل سرو محکمو د مخنیوي په خاطر هر اړخیز اقدامات وکړي او هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې صحرایي محکمې جوړې کړي.
د تخار د والي ویان سنت الله تیموري وایي د سیمې د لریوالي له امله دولت تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی، خو د ده په خبره د چاپ ولسوال ته سپارښتنه شوې چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی واستوي او د هغو کسانو د نیولو اقدام وکړي چې په دغه ویډیو کې لیدل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وای روسیا د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي چې دا د سوریې د ملکی خلکو پر ضد کار دی. د نیکی هیلی په وینا د روسیې حکومت د ایران د رژیم حمایت هم کوي او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د کلکې څیړنې او تفتیش مخنیوی کړی دی. نیکی هیلی پرون د امریکا په ویست ویرجینیا کې د خبرو پر مهال وویل که د روسیې حکومت په نړیوال ډګر کې خپل سیاست بدل نه کړي د امریکا متحده ایالات ملګرتیا نشي ورسره کولی. د نیکی هیلی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یوه د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغې وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار ورباندې کولی سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کیږي د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغې په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي او په ملګرو ملتونو کې هر هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کیږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام په اړه کلکې څېړنې او تفتیش وسي. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاورو له ځان سره الحاق کړی او ساتلی ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ دی او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له لاسوهنې څه توقع درلوده، خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانه وزارت تیرونی د 114 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړي نومونه خپاره کړل. د
کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر تویان دیمتری پیسکوف د کابینې د یو ډیر شو وزیرانو د صدر اعظم دیمتری میدویدیف د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمیر لوړدبه چارواکو او د پیژندل سویو روسي ملنرانو لکه علی شیر عثمانوف میخائیل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکی نمونه راغلی و د جمهور رئیس ترامپ ادارې په دې اړه یو رپورت کانګرس ته واستول خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
لاند خبرونه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوز د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. دغه خبرې پرون وشوې. تاکل شوې چې نن د پاکستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته ورسی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پلاوی مشي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. د افغانستان د سیمیز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیگ ته تخار له چارواکو غوښتنه دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړي جنګ د پنځاویایمې کلیزې په مراسمو کې وویل. د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تار مار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانسته. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون یا سلاکوټ نوې کړي او د ټیټې کچې نوې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډېره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستیو کلونو کې یې کړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو چې همایون هیواد وړاندې کړي.
ځوان رنگونه
لمړی خپل نوم راته و یو څه کاروبار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مې سن الله د کاروبار اندغه کو چې د مارکیټ نه مالړو د بازار کمال خرڅو
چیروړي
دغه کله شمله مرشړو کله پښمک درړو تم ترکاری مرکاری شان اور د خرڅو
بيدل ته په کراچي کې دی خدي
او کراچي کې خرڅو ولته کراچي کړو اومدار وړل ته پرسونه خرڅو
خدا کراچي سرک منس کې ولاړ نه کنه
خورا کراچي نه یو سره مګه یو قطار کې ټول ودرول دي هم دا یو قطار کې ټول ودرول نه ماران دې خاطر ودرول یو قطار کې ودرول
ډنډه ماران ولې ورته وي
ډنډه ماران دې پر ټول لکان نه پیسې ټولې مازی کری ټیم کې او کراچي غره خاطر نه پرې دې خاطر شړي
یعنی یو تاسو نه پیسې اخلي چې تم کراچي درولي
مازی کری ټیم کې پیسې اخلو
زور په در ماخلی
د وړې کرچګان لسر به له غټ نشل له پیاله
اني دا زور واکي خلک دي
او
نو دوی ولې دا پیسې در ماخلی دا زید هغوی ده
خیر افزه کې پته نه لګي دا خو دا کرچګان د خو خو پرې دي بس ماجر ټیم کله سر په پیاله دا پته نه لګي چې شاید اوس چاته ورکینو
نو تاسو نه ورته وای چې موږ دومره غټونو چې تاسو سره ناخلی
ولې نه شو موږ هغه زور واکي نه شو ورته ولې نه شو موږ چې ورته وای د جنل تمو درېګا دا ته درې لسر په به ورکه
څو غټي دا ورځي
دوره شکر دوه سو یو نیم سل بعد کې د مالک
بیا په دې سره مو ژوند جوړ دی
شکر دا
کور کې واسطه کار کوي کو نورم شته
نه یو بل مشروع نه شته خپل بل شته
مکتب خو وای
هو شکر مکتب
بیا چې مکتب وی نیم ورځ بدا کار کوي
هو نیم ورځ اوس په فلن مکتبونو نو ست دی بیا چې کنه مکتب وای دا نیم ورځ بردا کو نیم ورځ مکتب وای
دغه کار یو جالب کیسه کراته کی یو جالب خاطره دی
یار تر اوسه کوم جالب خاطره خو نشته راځي
یعنی کله خو بدل سي نو شوي چې چا دی کراچي درته چپ کړی وی یا مسکر راغلی وی تختیدلی وای
نه خیر تر اوسه تختید خو هر ورځ تخت خو چپ کړی تر اوسه لانه دی
منډه دې زد دي کنه
او تا په منډه کې کار وکای اتمان منډه کینو منډه چونه کې کراچي دنه چپ کینو یا دنه وډی دنه
به چې غوی راشي چرته دا کراچي چرته به
خاطر جو چاره ول خاطر جو د خدانه بریده وخت تلار شي
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې به مو لا کرکټ خبر کړو. په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لشمر کرکټ لوبغاړو پایلوبه یا فائنل د استرالیا او هند ترمنځ روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کوي. په تر اوسه پورې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، 144 منډې جوړې کړې دي.